رسیده چې بس خسته رو جماعت یو خسته دکانداری یو مثال د خبرې او خلک خوش وي سي او مونږ ته دعا وکړي دانی چې خراب شي وي سي او به مونږ ته خیری وکړي او من هو کړو الله دې سول راولي
ډیره مننه
خوشاله
ډیره مننه
الله دې آباد لره
اساسي او بشري حقوق
درنو دوستانو سلامونه مې ومني او د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم نن په دې باندې غږیږو چې په کوم مواردو کې بشري حقوقونه نقض کیږي چې د دې موضوع د راسپړلو په خاطر میلمه لرو چې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک میسون د څارنې او ارزونې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په کوم مواردو کې بشري حقوقونه نقض کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام تاسو ته، تاسو همکارانو او محترم د ټول درنو او محترم اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. الله دې ستاسو تاته برات په رمضان کې پروردګار قبول کړي. د بشري حقونو په اړه خدمت باید وشي چې دا بشري حقونه څنګه نقضیږي او د دغه موارد هغه اصول شی دي. دا درې اصول لري چې دولت په دې باندې مکلف دی: یو احترام، دویم حمایت، درم اجراءات. چې کله دغه موارد دولت په نظر کې ونیسي نو په دې کې بشري حقونه نه نقض کیږي، او که چېرته دغه درې اصلي فکتوره دولت مد نظر ونه نیسي نو په هر فکتور کې بشري ناورین او بشري نقضونه رامنځته کیږي.
سیرت صاحب، تاسو درې موارد یاد کړل چې په درې مواردو کې بشري حقونه نقض کیږي، چې یوه احترام، حمایت او اجراءات دي. اوس راته د احترام په اړه وایي.
راځو د احترام په اړه باندې. چې دولت مکلف دی چې د ټولو اتباعو احترام په یو شان باندې وساتي او دوی ته احترام وکړي. هغه احترام د قانون له لحاظه هم ضروري دی، یو او بل هغه موارد چې مونږ په قوانینو کې د یو تورن کس او د یو مزدون کس لپاره لرو هغه قوانین مد نظر کې ونیسي. کله هغه قوانین احترام ونیسي د ټولو وګړو ته، ټولو مزدونو ته، دغلته بشري نقض مابین ته راځي. په طور د مثال ګرفتاري زموږ استاد دا د مزدون یا تورن کس، یا خو به هغه بالفعل په مشاهده باندې یو پولیس هغه نیسي، او یا به فرضاً د څارندوالۍ قرار وي، او یا به د محکمې حکم وي په دې رابطه چې فلانکی په دغه قضیه کې محکوم وګڼل شو. د دې د حکم تنفیذ د اجرایه قوه په دا باندې باید دا تنفیذ وي. داسې کله دا خلک نیول کېږي، دې خلکو ته تفهیم وشي د مظلوم او تورن کسانو ته چې ستا دغه جرم دی، په دغه جرم ته نیول شوی یې. که چېرته د محاکمو له طرف وه صرف هغه پارچې بلاغ یا قرار به د څارندوالۍ ورکړي، او که چېرته د کشفي او براتیفي ارګانونو له طرفه د مظنون کس نیول کېږي، دې مظنون ته په اول قدم کې چې هغه احترام دی هغه دا دی چې د شکنجې نه به دی مسئول پاتې یي. د دې ګرفتاري چې هغه کېږي، هغه ګرفتاري تور وي ورته چې ته وروره په سرقت یا فرضاً په حادثه د ترافیکي یا مجروحیت باندې هغه د تور چې کوم په تور باندې دی تورن شوی دی هغه به ورته بیانوي. هغه موارد چې په کوم په اجرات قانون د اجرات جزایي کې د یو تورن لپاره چې ده دا باید مکمل ده تفهیم وشي د مظلوم کس ته، او متقابل احترام ورته وشي. په دغه موارد کې یو مورد هم نقصي یا ورته ونه ویل شي یا هغه رعایت نه شي، نو بنان دلته د بشري حق مابین ته راځي.
مننه سیده صاحب. راځو اوس د حمایت په اړه.
حمایت چې دی، دولت باید د مجني علیه او د مجني د قانون کې خو د دواړو حقوق شته، د مجني علیه هم حقوق شته او د مجني هم حقوق شته. دغلته باید دولت د دواړو طرفو حمایت وکړي. یعنی مجني باید ونیسي، مجني په هغه وخت کې چې کوم دنه جرم مرتکب شوی دی په هغه معیاد کې، په هغه قانون کې، هغه کوم چې ده ته قانون حقوق ورکړی دی د هغه حقوقو په رڼا کې دولت باید د هغې حمایه وکړي. او د مجني علیه دا د واوري د مجني علیه حقوق چې څارندوال مدیل عموم دی هغه د هغوی حمایت وکړي. نو دغه که چېرته د مجني علیه یا مجني د دواړو حقوق نقض شي یا دواره د قانون په اساس رسیدگی ورته ونه شي، دا هم یو بشری نقص دی چې رامنځته کیږي. ځکه مونږ په قانون کې سارندوال مکلف دی که چیرته مزني هم اثبات د جرم باندې سارندوال مکلف دی، هم په عدم اثبات د جرم باندې مکلف دی. سارندوالان باید دلته دې نقطې ته متوجه وسیږي چې د مجنی په رابطه باندې یا اثبات د دلایل را پیدا کړي یا عدم اثبات د دلایل را پیدا کړي. د کله دلته عدم اثبات دلایل را پیدا کړي په معیار د وخت معین کې باید هغه ته اقامې لغو توقیف ورته واچي، او هغه یا توقیف ته خبر ورکړي او یا که پر فرضاً په نظارت خانه کې نظارتخانه خو باید دوه اویا ساعته وروسته توقیف ته لاړ شي. کله تقو ته دا خبر ورځي دغه کس مونږ ثابت دفه کړل په دغه رابطه چې دا یې په کنټرول نیول شوی دی، نو ګناه د هغه ته اقامې لغو توقیف وکړل چې هغه ورته واچي. او که چېرته ورته اثبات جرم وسو بیا د سارندوال مکلف دی چې د هغه له خاطره تمدید توقیف د مافوق د محکمې نه چې هغه که په مرحله د ته کې ابتدایي نه واخلي، خلاصه هم دغه سلسلتان د مافوق محکمې نه د هغه د تمدید توقیف واخلي تر هغو دا کس د سرنوشت نه وي. تمدید توقیف چې ورته معنا دا چې د حالت هغه خپل عادي حالت کې، نو دغلته حمایت د قانون د دولت مکلفیت دی چې حمایوي قانوني حمایوي د خپل د مجني او د مجني علیه وکړي.
ښه سیره چې اوس د اجراتو په اړه راته وایي چې په اجراتو کې څنګه بشري حقونه نقص کیږي.
اجراتو په رابطه دا ده چې کوم قوانین مونږ مدون کړي دي، مونږ لرو قوانین لرو، صلاحیت دی هر قوې معلوم دی چې هغه د درې ارګانونه کش په یو اصطلاح د فارسي کې ورته هغه وایي سارندوالان عدلي او محکمه، یعنی ارګانان کش، سارندوالۍ او محکمه، دا درې ارګانونه د بشري په عدم نقص مهم رول لري او په نقص کې هم بېسر رول لري. نو دلته هغه کوم چې قوانین اغسي باید په قوانینو کې دا زیرفته ارګانونه د دې د اجرایي په عمل کې دوی سره د اقدام وکړي. که چېرته دوی اقدام ونه کړي نو دغلته هم نقض بشري مابند راځي. مثال باید په موقع رسیدګي وسي په ګرفتاري کې په موقع د دې د سم احوال چې سارندوالۍ ته سارندوالۍ چې کله محول کېږي سارندوالۍ د قانون په مطابق باندې دوه د څلور ساعته وروسته د دې باید تحقیق دینه شروع شي. سارندوال مکلف دی چې خپل تحقیق شروع کړي چې کله پوهېږي دوسیه او یا جرم پیچیده ده، مغلق ده، جنایت ورسره ده، بعد عاجل تمدید توقیف مطالبه د محکمه نه وکړي. لکه څنګه چې قانون ژبې جزایی کې جوته ده چې په ټولو مراحلو تحقیق و تمدید و توقیف سره یو سلو شل ورځې کې دوسیه تکمیل شي باید محول د محکمې ته شي. دغه اجراات قانوني اجراات د دولت کړنې دا هم یو د حقوق د مضمون نه ده، د مضمون یا د متهم حقوق په وخت او زمان کې څه کوم اجراات کیږي دا د حقوقونه. که چېرې دغه حقوق بیا نقص کیږي دلته بشري نقص مابند راځي. نو دغه اجراات دغه درې فکتوره د دولت مسؤلیت او مکلفیت دی چې د دغه درې فکتورو په رڼا کې د مضمونینو د مجني علیه حقوق برآورده کړي، لاسته راوړي، او دغه متضرر د قضیې یا متهم د قضیې د قانون په رڼا کې رسیدګي ورته وشي.
مننه کوسیرا صاحب،
مخکتم خسته
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا واګه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بده کوم
رغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د چناق او تمق پاکلا چې او فلکلوریک لوبه ده څومره پیګي
خپل دغه چناق یا چناق اصلا یو کلیوالي کورنی لوبه ده چې د دې تاریخچه البته دقیقه معلومه نه ده، خو د اریایي مخین سره یې بلالای سو.
د چناق ماتولو او تومق اصلی هدف څه دی؟
دا یو نوع ذهن د تقویه د پاره یو وسیله ده. غفلت څخه د یو کس د راویښولو هم یو بهانه ده چې کله څوک له شان یو شی اخلي نو مسئولانه یې واخلي.
د چناق ماتول او د تومق ورکول لډیر پخوریسی د افغانانو په منځ کې دود دی. په کلیو او باندو کې وسم هغه ډیر د قدر وړ میلمه ته چرګ حلالیږي او په سینه کې کمان نازک هډوکی ته ډیر کسان په تموي چې خپل د خوخي وړ وګړي سره مات کړي. د علوم اکاډمۍ علمی غړی څیړنیار شریف الله دوست د چناق د دود پاکله وایي
چناق اصلا یو فلکلوریک یو کلیوالي لوبه ده، یو پاملی لوبه ده چې د دې تاریخچه البته دقیقه معلومه نه ده، خو البته د اریایي مخینه سره یې بللای سو. خپل دغه چناق یا چناق ته دا نه یوازې چې دا موږ یوازې په افغاني فرهنګ کې ده ځای لري، بلکې دا یو نړیوال فرهنګي بودم لري. د مثال په ډول د دې ته په انګریزي باندې ویشبون وایي، په دریو پارسي ادبیات کې دې ته عروسی کوشک وایي، دې ته اغه د چرګ د سینې اغه ټوکې دي چې د سینې سره مشلولې ده. دا ټوکې چې کله راوخسته سي نو بل اخره دا غوښه وخوره سي، بیا نه پر استرخان باندې کم دوستان چې سره ناشته وي راسه چې یو شرط سره وتړو، تر باندې چې کله چې ناخمتي یو میوایې جدي یا جامع یا کالی یا بل یا نغدي پیسې هم وسی جدي، نو دا سره ماتي دغه لحظې څخه چې دا چې ناخمات سو بیا کچيري یو بلته پلاس کې یو شی ورته ورکی نو هغه چناق پر باندې کیږي. ودلته یو شی ستا کچیر وای کوم شی چې تورکې پر چا باندې چناق ماته، نو هغه شی بیا کس چې چناق پر باندې سو هغه د ځان سره ګرځي وای دا زما سو. نو دغه یو باریکی ستا چې بیا هغه ته داسې قیمتي یو شی نور کی یا داسې دبل چا چیز وشی پلاس کې نور تر کې. نو په دې اساس باندې چناغ یو لوبه ده په پښتني ټولنه کې. چناغ ورته وایي، چناغ ورته وایي.
کوم شی چې د چناغ اړولو پر وخت مقابل لوري ته ورکول کیږي د وړلو په صورت کې یاد شی دغه کس کیږي چې چناغ یې بایللی دی. خو که چیرې مقابل کس وایي چې په یاد مې دی، بیا چې هر څه ورسره وي د هغه نه کیږي. چناق یو فولکلوري لوبه ده او د وخت تیرولو لپاره خلک ماتوي. خو د پکتیا اوسیدونکو نیم بیا چناق ماتول او تومق ورکول هسې د وخت ضایع کول بولي.
خو وختونه چې به خلکو د میوو یا وزو د پښو څخه بیډۍ باسلې، بیا به وروسته په هغې باندې لوبې کولې. دوه دوه درې درې څلور څلور کسان به سره ناست وو، هغه به یې ګټلې او ځینو خلکو به په هغو باندې شرطونه کېښودل، ځینو به د وخت تیرولو دپاره دا لوبه کوله. په هر حال دا لوبه په بسیاتو کې شمېرل کېږي، یعنې یو بې ګټې کار ده چې فایده نه لري او د وخت ضایع کول دي. نو ښه خبره